بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سوره د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د مرغومي یا د جد د میاشتې اتمه او د جمادی الاول د میاشتې دلیاسمه ده چې د ډسمبر د میاشتې له 28 نیټې او د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. دوستانو، د تسلیت په وړاندې کولو سره زه الیاس غرابیدی ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. عزیزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په ایران کې د دینی لشکۍ او د مسلمانانو د وحدت په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کال هندارې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به په یونیسکو کې د ایران د مینیاتوري هنر د ثبتېدا په اړه یوه خپرونه درته وړاندې شي. په پای کې به په تېره اونۍ کې د ایران مهمو پیښو او خبرونو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ساسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ph زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولای شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه ووینئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دی مووی چې په همدې ادرس سره تاسو کولای شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا خبرونو سر ټکی: د شهید سلیمانی د ترور غچ اخیستنه د ایران د اسلامي جمهوریت د ایجنډا په سر کې ده. لسیمې تیښته د امریکای ترهګرو د نجات یوازنۍ لاره، او پر ایران باندې د امریکا له ظالمانه بندیزونو د پاکستانی وزیر نیوکې. د خبرونو تفصیل: د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د کمیټې ویاندویل د شهید سردار سلیمانی غچ اخیستنه د ایران د اسلامي جمهوریت د ایجنډا په سر کې قرار لري. د سپای پاسدارانو د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د کمیټې ویاند حسین امیر عبداللهیان په یوه خبري ناسته کې وویل تر اوسه شپږو هیوادونو ته قضایي نیابت ورکول شوي او د ایران د عدلیې وزارت په جدي توګه د سردار سلیمانی د ټرر دوسیه تعقیبوي. هغه زیاته کړه چې د سردار سلیمانی د ټرر په دوسیه کې د تورنو امریکایانو شمیر 48 تنو ته رسیدلی دی. امیر عبداللهیان پر امریکایي اډو باندې د ایران توغندیزو بریدونو ته په اشارې سره یادونه وکړه چې غچ اخیستنه د ایران د اسلامي جمهوریت د ایجنډا په سر کې قرار لري، او په مناسب وخت او په مناسب ځای کې به د دې جنایت غچ د امریکایانو څخه واخیستل شي. سردار شهید قاسم سلیمانی د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان او د حشد الشعبی د ولسی ځواکونو د سازمان مرستیال ابو مهدی المهندس د خپل اتو ملګرو سره د جنوري د میاشتې پر دریمه د بغداد هوایی میدان ته څیرمه د امریکا د هوایی ترهګرو ځواکونو د برید په ترڅ کې په شهادت ورسېدل. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیټې مرستیال وویل د سیمې څخه تیښته د امریکا د نجات یوازینۍ لاره ده. د ایران په اسلامي شورا کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیټې مرستیال عباس مقتدایی ایران په سیمه کې د امریکایي ځواکونو خوځښتونو ته په غبرګون کې ایران پرېس سره په خپله مرکه کې وویل ایران د سترو دفاعي وړتیاو په لرلو سره د امریکا له نظامي ساز و سامان څخه د ویرې پرته په سیمه کې ستر رول لوبوي. هغه زیاته کړه فارس خلیج د نړیوالو لخوا استعمالیږي، په اصل کې د هغو هیوادونو پورې اړه لري چې د فارس خلیج په څنډ کې پراته دي، خو امریکا غواړي دلته خپلې پوځي اډه ولري. مقتدی ویل د فارس خلیج په سیمه کې د یو خپلواک هیواد په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت حضور د دې سبب شوی چې امریکایانو په خپلو زیاته غواړو موخو ته ونه رسیږي. د ایران په اسلامي شورا کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیټې مرستیال څرګنده کړه چې ایران د لوړو دفاعي وړتیاو د عمله په یوه ناامنه سیمه کې له امنیت څخه برخمن شوی چې دغه موضوع د امریکایانو نه خوښیږي. امریکا تیره اونۍ یوه ایټمي اوبتل یو ایس ایس جورجیا په نامه د فارس خلیج ته راوست. د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر وویل پر ایران باندې د امریکا لخوا یو اړخیز لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر زبیده جلال خبریالان ته وویل د کرونا وایرس د خپراوی سره سره پر ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوي ظالمانه بندیزونه د بشري حقوقو له قوانینو څخه ښکاره خلاف ورزي ده. هغې د امریکا د غیر انساني بندیزونو په وړاندې د ایران ولس د مقاومت په ستایلو سره زیاته کړه د ګواښونو او بندیزونو سره سره بیا هم د ایران اسلامي جمهوریت پرمختګ ته دوام ورکړي. زبیده جلال خان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي، اقتصادي او سرحدي چارو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د دې هیواد د مصالحې عالي شورا پریکړه کړې چې د سولې د مذاکراتو تازه پړاو هم په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په خپله ناسته کې د مذاکراتو د بیا پیل ځای، نیټې او د پلاوي د صلاحیتونو په اړه ځینو مهمو مواردو باندې هوکړه کړې ده. د افغان رسنیو د راپورونو سره سم د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په ناسته کې پریکړه شوې چې د مذاکراتو تازه پړاو هم بیرته په ټاکل شوې نیټه په قطر کې پیل شي. همدارنګه د اوسني پلاوي جوړښت نهایی بلل شوی او یاد پلاوی ته په مذاکراتو کې بشپړ صلاحیت ورکول شوی دی. ټاکل شوی چې د بین الافغانی مذاکراتو دوهم پړاو د راتلونکي میلادي کال د جنوري پر میاشت د میاشتې پر دوهمه نیټه لسره پیل شي. ازبک چارواکو ویلي چې راتلونکي کال به افغانان د ویزو پرته وکولی شي د هیواد ته سفر وکړي. د افغان رسنیو له راپور سره سم ازبک چارواکو ویلي چې د کرونا وبا له دویمې څپې راوروسته یې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ازبکستان د سرخان دریا د ولایت والی رسنیو ته وویل چې د سوداګریزو فعالیتونو شوالیه په موخه د راتلونکي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته افغانان کولای شي له ویزې پرته ازبکستان ته سفر وکړي او 15 ورځې په دغه هیواد کې پاتې شي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو ګمرکي محصولات هم نه وضع کیږي. افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغانستان د په هر موضوع کې موږ ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې پروسې څخه د بشپړ ملاتړ تر څنګ له افغان چارواکو غوښتي چې په اړه پیښه کې د پاکستان نه ملامتوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تل پاتې سولې غوښتونکی دی او دوی په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. پاکستان پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکي په هره پېښه کې پاکستان ګرم بولي او د ملامتۍ ګوته ورته ونیسي. په اعلامیه کې راغلی دا ډول تبلیغات د افغان سولې پروسه او د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته زیان رسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د بیانیې له مخې دغه هیواد د یوه سوله ییز، باثباته، متحد، خپلواک او ډیموکراټ افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان حکومت دی د کورنۍ امنیت، قانون او د افغانانو د ژوند ساتنې برخه کې خپل مسؤلیتونه بشپړ کړي، خو د پولو د مدیریت په برخه کې دوی هر ډول همکاری ته تیار دی. دا څرګندونې وروسته تر هغه کیږي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح څو ورځې وړاندې ویلی و چې پاکستان ته د ملا برادر د سفر اصلي موخه د دغه هیواد په روغتونونو کې له خپلو ټپي وسلوالو عیادت او له پاکستاني چارواکو څخه د هغوی د ملاتړ ستاینه وه. د یادونه ده چې پاکستان د طالبانو د قطر دفتر د پلاوی رسمي سفر پر مهال د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر په کراچي ښار کې له ټپي طالبان څخه لیدنه وکړه. دغه راز د طالبانو یو بل غړی په پاکستان کې د طالبان له یو نظامي روزنیز مرکز څخه هم لیدنه وکړه. تر یادو لیدنو کتنو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي خبر پاڼه کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. د ویلسن په امریکایي سیرنیز مرکز کې د افغانستان او سیمې د مسایلو څارونکي وایي طالبان د خبرو له لارې واک ته د رسېدو لیوالتیا نه لري. امریکایي کارپو مایکل کوګلمن وایي طالبان فکر کوي چې په مذاکراتو کې له یوه پیاوړي موقف څخه خبرې کوي، نو له همدې امله یې دې ته لیواله نه دي چې مذاکراتو له لارې واک ته ورسېږي، ځکه خو یې تر دې دمه تاوتریخوالي ته ادامه ورکړې ده. کوګلمن دغه راز وایي چې طالبان لا هم د پاکستان له ملاتړ برخمن دي، په دغه هیواد کې کورونه او مرکزونه لري، او پاکستان دې ته لیواله دي چې دوی په افغانستان کې واک ته ورسوي. هغه وایي دا سمه ده چې پاکستان له طالبان د ملاتړ لپاره هڅونکي انتخاب نه لري، خو بیا هم له دوی سره خپلې اړیکې پالي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتونکی دی چې د اسلام آباد خبره ومني. ګڼو هیوادونو کې د کورونا د نوې بڼې چې چټک خپریږي د ثبتولو خبر ورکول شوی دی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي دي. د کرونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کرونا دا نوې بڼه چې ویل کیږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دوی د سږنیو ټاکنو پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې ترسره شوې. ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا معلومات د پوځ یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دی. ټرمپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان ټاکنې د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی له ټاکنو ښې دي، خو ویلي دي د دوی ټاکنې د درېیمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو په څیر ترسره شوي او له درغلیو ډک دی. هغه یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نوومبر د درېیمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې پراخ درغلی ترسره شوي او په میلیونونو رایې د پوست له لارې ورکول شوي چې د باور وړ نه دی. ټرمپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د ټاکنیزو درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي وه، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. د امریکا په ایلینوی ایالت کې یو وسلوال د بولینګ په یو سالون کې پر ملکي وګړو ډز کړي. د امریکا د ایلینوی ایالت پولیس ویلي چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کس د بولینګ په یو سالون کې پر خلکو ډزې وکړې او شپږ تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام د نن ورځې سیاسي تبصرې ته اړوم چې عنوان یې دی: ایران کښې د دینی لشکیو او د مسلمانانو یو زړهتوب د یو ملت د پایداره وحدت رایشت. نوی میلادي کال په پیلېدا دی، او د نوی میلادي کال د پیلېدو او د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې د ځانګړو مراسمو له ترسره کېدا سره په یو وخت د ایران عیسویان د نوی میلادي کال هرکلی ته ورغلي دي. په همدې مناسبت د ایران د شهید او د سرشیندونکو د چارو فاونډیشن مشر سعید او هدی پرون د ارمنی مذهب د شهیدان له کورنیو سره په کتنه کې د نوموړي او سترو شهیدان د کورنیو غړو ته د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت په مبارکي ویلو سره د ایران د اسلامي انقلاب او د سپیسلي دفاع په وخت کې د دینی لشکیو په مهم رول ټینګار وکړ او د سپیسلي دفاع په اتو کلونو کې د ارمنی مذهب د شهیدانو د سرشندنې یعنی د شهید انو شاوان ایوازیان، شهید دهاقان او د ادموند موسیسیان د کورنیو درنشت وکړ. د ایران د شهید او د سرشندونکو د مرکز مشر سعید او هدی د ارمنی شهیدان کورنیو ته د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پیغام پر رسولو سره وویل د شهید موسیسیان کورنۍ د ایران درمنیانو یوازنی دوی کورنۍ دي او د دغه کورنۍ د مقام درنشت کول چې خپل دوه ګران خپلوان یې د وطن لپاره قرباني کړي دي د ټولو خدمت کوونکو دنده ده. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته دینی لشکیو د ایران له مسلمانو خلکو سره یوځای د اسلامي انقلاب د بریا او د ساتنې لپاره هڅه وکړه او د عراق له خوا د تپلې جنگ په پیلېدا سره د ایران دینی لشکیو یعنی عیسویانو، کلیمیانو او زرتشتیانو د خپل ژوند تر قربانولو پورې د هیواد څخه دفاع وکړه. ارمنی لشکی چې د ایران تر ټولو ستر لشکی دی د خپلو دینی باورونو په لړ کښې چې د هیواد د دفاع لپاره په لاره کښې وژل کېدل ستر منزلت ګڼي، مهم رول ولوباوه او دغه دینی لشکۍ ځوانانو خپل ایډیالوژي د دښمن له نیواک څخه د هیواد د ژغورنې لپاره وکارول او له همغه لومړیو څخه چې له تیریګر دښمن سره د جنګ په جبهو کې شتون وموند. د څلور نوي عیسوي د یولسو کلمي او د دوه څلوېښتو زرتشتي شهیدانو وړاندې کول د ایران د سپیسلي دفاع د تاریخ یوه برخه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د نوي میلادي کال د پیلېدا په مناسبت د دیني لشکیو د شهیدانو له کورنۍ سره په یوه کتنه کې د یوه عیسایي شهید له کورنۍ سره د صمیمانه کتنې په څنګ کې وویل د ارمنیانو او د اشوریانو په شمول عیسوي لشکۍ د یوه زړور، بصیر او د عقل وفادار ایراني په توګه په انقلاب او جنګ کې سره لوړی راووت. د ګل مریم د کتاب تالیفوونکی ډاکټر آرمان بوداغیانز د دغه کتاب په سریزه کې د ایران د سپیسلي دفاع په وخت کې د ارمنیانو په رول باندې غور ته بېله ده ویلي د ایران د اسلامي انقلاب په پړاو او ورپسې د تپلې جنګ په وخت کې د ایران د ارمنیانو شتون یو ډول د نړۍ د هیوادونو حیرانتیا راپارولې وه. دغه تپلې جنگ د کفر پر ضد د اسلام جنگ نه و، نو د عیسویانو ولوله او د هغوی دفاعي روحیې له کوم ځایه سرچینې اخیستې وه. بې شکه د ایران د غیر مسلمانانو د سیاسي مشر په توګه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ستر شخصیت د ټولو خلکو په زړونو او فکرونو د نه بیانولو وړ اغیز کړی و چې په دې ډول د ایران عیسویانو او په دې منظومان کې ارمنیانو د ایران د دفاع لپاره خپله اراده وښودله او د مسلمانانو سره یو ځای شول. اسلام او عیسویت د دوو آسماني دینونو په توګه د عشق، د ګډ ژوند کولو، د سولې او د مینې د پیغام راوړونکي دي، له دې کبله چې د مسلمانانو او د عیسویانو ټولنې د ظلم او د ستم ختمولو او له نړیوال استکبار او استعمار سره په مقابله کې د دینی تعلیماتو پر اساس دنده احساس کړې ده او له زړه ویونکو سره بخښنه غواړم او له زور ویونکو سره د مبارزې په ډګر کې د یو بل په څنګ کې پاتې شوي. بې شکه نن سبا هم د ټولو آسماني دینونو منونکي هوډمند دي چې په الهي ارزښتونو باندې تکیه سره د انساني کرامت او عزت لاره کچ کړي. د حضرت عیسی علیه السلام نیکمرغه زوکړې ده د هغه حضرت د ټولو پیروانو او دوستانو ته مبارک وي. د تفسیرې پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې اوسم تاسو ته د تاریخ یو بل پانه وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جماد الاول یا درېیمې خور د میاشتې له 14 او د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 28 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه یو دیرش کاله پخوا د 11 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې په 14 نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمنه لور او د امام علی ابن ابي طالب علیه السلام ګران مېرمن حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها له یو لنډ خلاصترو اخلاقي او معنوي درسونو ډک عمر وروسته په شهادت ورسېده. قدرمن مېرمن د اسلام د لومړني پړاو په بیلابیلو او له لوړو ژورو ډکو حالاتو کې د خدای له ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم او امام علي سره یو ځای وه، او د حضرت امام حسن او حضرت امام حسین علیهم السلام په شان صالح زامن یې وروزل چې د خدای د ګران رسول د فرمودې په اساس د جنت د ځوانانو سرداران دي. د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په باره کې متفکرانو زیات خبرې او ویناوې کړې دي، او هغه د یوې مسلمان ښځې لپاره یو کامله او بشپړه بیلګه بللې ده. د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها ایمان، پاکی، صداقت، پوها او علم دا بیبی د ښځو لپاره یو بیلګه وګرځوله. په همدې وجه د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نړۍ د ښځو سردار بللې ده. د اسلام د قدرمنې مېرمن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د رحلت او شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په ویلو سره د دغې قدرمنې له ویناو څخه یوه لنډه وینا را نقلوو چې فرمایي: ستاسو له دنیا څخه مې درې څیزونه خوښ دي، د قرآن مجید تلاوت، د خدای ګران رسول مبارکی څیرې ته کتل، او د خدای په لار کې انفاق. یو زر درې سوه اویا کاله پخوا د 2 اویایم هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې په 14 نیټه له اموي لښکر سره په جنګ کې د اسلام یو میړانه سردار ابراهیم بن مالک اشتر ووژل شو. هغه د حضرت امام علي علیه السلام د پوځ ستر سپه سالار او صحابي و. ابراهیم په ځوانۍ کې په صفین جنگ کې د خپل پلار په څنګ کې د ماویه لخکر په وړاندې میړانتیا او زړورتوب وښوده، خو د هغه د ځلیدو د اوج نقطه په 16 هجري قمري کال کې په کوفې کې د مختار ثقفي د پاڅون په بهیر کې وه. دغه پاڅون د 16 هجري قمري کال د کربلا په پیښه کې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو د وینې د بدل اخیستلو لپاره رامنځته شو. ابراهیم بن مالک اشتر د مختار ثقفي د پاڅون په بهیر کې یو مهم رول درلود، او له بریالیتوب وروسته یې د عراق په شمال کې موصل او د هغه شاوخوا سیمې ونیولې، خو څه موده وروسته مصعب بن زبیر کوفه ونیوله او د مختار و جلو روسته ل ابراهیم بن مالک بو غختل له هغه سره بیعت وکړي. ابراهیم چې خپل ځان د بنی امیه حکومت له خوا په خطر کې لیده، دغه بیعت ومانه، خو د عبدالملک بن مروان له لخر سره په جنگ کې د خپل یو قومندان له خوا د خیانت په وجه ووژل شو. یو سر سوال لس کال پخوا د دولسو پینزاتیایم هجری المریس کال د مرغومی د میاشتی پا تمنیته د مشروطه اساسی قانون چی د ایران د لمرنی شورا د جرگی لخوا برابر او تدوین شوی و د ایران د هغه وقت د باچا مزفر الدین شا قاجار لخوا لاسلیک شو. دغه قانون یو پینزوس ماده لرلی چی بیا وروسته پکې یو سل او نور ماده د ترمیم په توګه زیاده کرده شوی. د ویلو د چی د مشروطه اساسی قانون د کلونو په اوږدو کې په تیر بیا د پهلوی دیکتاتوري رژیم په دور کې لزیاتو بدلونونو سره مخامخ شو. په دې ډول چې د محمد رضا پهلوی په وخت کې څو ځله اصول بدل او په کې ځینې موارد زیات کړی شول. د اصولو حذفېدل به معمولا په هیواد باندې د اسلام او ولس د حاکمیت د ایران کلتوری خدمتونه. عزتمن اوریدونکو، د یونسکو د ناملموس میراث 15مه نړیواله کمیټه د کورونا ویروس د خپرېدو په وجه د روانې دسمبر میاشتې له 14مې نه تر 19مې نیټې پورې د جامایکا په کوربتوب په آنلاین توګه ترسره شوه. د دغه اجلاس په لومړنۍ غونډه کې د ایران د نقاشۍ یعنی میناتورۍ د هنر دوسیه له ترکیې، آذربایجان جمهوریت، ازبکستان سره په ګډه توګه په نړیوال کمیټې کې مطرح شوه او د یونسکو د نړیوال میراث په لړ کې د ایران د 15م ناملموس میراث په توګه ثبت شوه. عزیزانو، د همدغې موضوع په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام برابر کړی چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د بشري میراث په نړیوالو ثبتونو کې خامخینه لري. دغه هیوادونو په تیرو سلیزو کې د ایران برخه وه، خو د سیاسي بدلونونو په اوږدو کې بیل شول. د ایراني کلتور له هیوادونو سره د ایران وړومبنۍ ګډه دوسیه په 1438 لمریز کال یعنی 2009 میلادي کال کې په نړیواله سویه ثبت شوه او هغه د نوروز لرغونی دود و. دغه دوسیه د ناملموس میراث وړومبنۍ دوسیه وه چې د اوو هیوادونو په شتون سره د یوې ګډې دوسیې په توګه د یونیسکو د ناملموس میراث په لړلیک کې ثبت شوه. دغه ګډه دوسیه د ایران په مدیریت او د آذربایجان جمهوریت، هندوستان، قرغیزستان، پاکستان، ترکی او د ازبکستان هیوادونو په ملګرتیا سره د نړیوال ناملموس میراث په لیست کې د دریم اثر په توګه ثبت شوه. په 2018 میلادي کال کې د ایتوپیا په قرباتوب د ناملموس کلتوري میراث د نړیوالې کمیټې په 19مې غونډې کې نوروز په دویم ځل ثبت شو، ځکه چې د افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان په شان 5 هیوادونو په دغه دوسیه کې د شاملېدا غوښتنه کړې وه. نوروز په یونیسکو کې د غړو هیوادونو د شمیر له نظره د ناملموس میراث تر ټولو ستره دوسیه ده. پر نوروز سربیره د لواش ډوډۍ، د پخاولو کلتور او د کمنچې د جوړولو او غږولو د هنر له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران دوه مخکینۍ ګډې دوسیې دي. د لاواش ډوډۍ په خولو کلتور د ایران او آذربایجان، جمهوریت قزاقستان، قرغیزستان او ترکیې ترمن ګډ کلتور دی، او د کمنچې د جوړولو او غګولو هنر د ایران او د آذربایجان جمهوریت ترمن مشترک دی. په نړیوال لړلی کې د انځورګرۍ نقاشۍ له ثبتولو سره هم مهاله د افغانستان او تاجکستان دو هیوادونو هم په دغه نړیوالې دوسیې کې شاملېدلو ته مینه څرګنده کړه. البته هندوستان هیواد هم له دغه هنر سره بلد دی.
قدرمنو اوریدونکو، ایرانیان له ډیرو پخوا راهیسې په انځورګرۍ او د خیالي انځورونو په شایسته نقاشۍ مشهور وو. حتی مخکې له دې چې تصویرونه پر کاغذ یا لرګي وکښل شي، په قالینونو په ښکلې نقشونه خلق کېدل. په خواشنۍ سره نن سبا له اسلامه د مخکې پړاو د نقاشۍ نمونې نه لرو، خو تاریخي اسناد او روایتونه د ایرانیانو په نیز د نگارګرۍ د هنر د شتون بیانونکي دي. د ایرانیانو کلتوري میراث یو ستر او پراخ هیواد ته ستنیږي چې یو وخت پکې د چین له لویدیځه واخلې د اروپا تر ختیځه پورې او د قفقاز له غرونو نیولې د فارس خلیج تر جنوبه پورې سیمې پکې شاملېدلی شي. کومو هیوادونو چې نن د ایران ترڅنګ په ګډه توګه د دغه هنر په نړیواله توګه ثبت کړی دی. یو وخت یو واحد ولس وو. په دغه هیوادونو کې د اوسیدونکو قومونو کلتوري میراث ډیر مشترکات لري. په ایران کې د نقاشۍ هنر د نورو ټولنو په شان په غارونو کې د اوسیدو زمانې ته رسیږي. دوشنو می غار څه باندې 8000 کاله لرغونوالی لري چې په دیوالونو یې د هغې زمانې د انسانانو په لاس یو سل لس نقشونه او نقاشۍ کښل شوې ده. دغه غار د ایران د لویدیځ په لورستان ولایت کې دی او شتون یې ښودنه کوي چې په ایران کې پر دیوالونو د نقاشۍ مخینه له میلاده زرګونه کاله مخکې ته ورګرځي. پلورستان کې په کولالی لوښو باندې او په کاشان کې په سیلک غونډې باندې موندل شوی نقاشۍ ثابتوي چې د دغو سیمو هنرمندان د انځورګرۍ له هنر سره آشنا او بلد وو. یو پخوانی نقاشي د یو ښکار منظره انځوروي چې پکې د کارول شوی وو سپرو کسانو او زناورو حالت او سټایل مشته د شپاړسمې او ولسمې پیړیو د صفویه پړاو د نقاشیو یادونه کوي.
ډیرو عزتمن اردوونکو، له تاریخي نظره په ایراني هنر کې ډیر مهم تکامل له اسلام وروسته رامنځته شو چې ایراني هنرمندانو د کتابونو ښایسته کول پیل کړل. کتابونه په ښایسته سرلیکونو حاشیو سره رنګ او سینګار شول او دغه طرحې هم همغه طریقه نسل نه بل نسل ته منتقله شوه. دغه هنر د سلجوکیانو او تیموریانو په وختونو کې ډیر پرمختګ وکړ او په صفویا پړاو کې خپل وش ته ورسېده. د ایران د صفوي پړاو نقاشونو په دې برخه کې خپل مهارت په خپل اثرو کې په واضح توګه منعکس کړی دی. دغه اثر د اصفهان ښار په چلستون او علی غاپو ودانیو کې په دیوالونو د زړیدونکو نقاشۍ په توګه موجود دي. د صفوي نقاشیو اصلي موضوع د دغه دوران پرتم او ښکلا ده. د نقاشیو موضوعات زیاتره د بادشاهانو د دربار، د اشرافو، دولتونو، ښایسته ماڼیو، ښایسته منظرو او د جنگ د ډګرونو په حق لدی. مخکې به یې رانی نقشه ډیرې واړې او د کتابونو په پاڼو باندې د شعر او د خوشخطۍ د دوو هنرونو په برخو کې راتلې او د دریو هنرونو یوه ګډه ګرانبیه ټولګه به یې جوړوله. له دغه هنري ټولګه هم په ظاهره او هم د معنا او مفهوم له نظره په ډیرو مهمو او ښکلو اسلامي اثارو کې ګڼل کیږي. بېشکه چې د انځورګرۍ د هنر د خولا او پیژندنه د ایران د شعر او ادب د اثارو او د هغوی لارې په نالي توګو سره د بلدتیا او د شناخت پرته ممکنه نه ده، ځکه چې انځورګر هنرمند د تصویر جوړونې لپاره د مادې له علم نه زیاته د معنا علم ته پام لري. د مثال په توګه د آس یو کشل شوی انځور په مادي دنیا کې موجود آس نه دی، بلکې د غیر مادي عالم یو مخلوق دی. په همدې وجه په ایرانی انځورګرۍ کې تصویرونه په نور او رڼا کې غرق دي او په هیڅ انځور کې سیوری نشته او ایرانی نقاشان باوري دي چې سیوری د رڼا له نشتوالي پیدا کیږي او معنوي او الهي دنیا په نور کې ډوبه ده او په کې ځای نشته. ټول شیان په خپل بشپړوالي سره ځلیږي. په دغو نقاشیو کې د واقع زاویې لاوتل یعنی پرسپیکټیو څخه هم په کې هیڅ نښه نشته. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې ایرانی هنرمند د صحي بې خودنې سره د انځورونو په کښلو کې د نوتنۍ په وجه په داسې کړنلارې ته رسېدلی دی، خو دا ټکی یوه غلطي ده. ایرانی هنرمندانو د داسې یو ټکنیک لپاره له سره کوم ضرورت نه لیده. هغوی باوري و چې انسان لید سبب کیږي چې تصویرونه په ژور کې ښه شي.
د اسلام له راتلو وروسته د ایرانی نگارګرۍ د مکاتبو د نوم ایښودنې رودې او طریقې په ایران باندې د واکمن مرکزیت پر اساس بڼه نیولې ده، یعنی هر ځای چې د قدرت د تمرکز او د پانګې د راغونډېدو ځای و او د حکومت مرکز ګڼل کېده، هنرمندان به له هرې سیمې هلته راتلل څو د ډېرو سترو هنري آثارو تخلیق وویني. څموده پس په بدغه کسان د نگارګرۍ د هنر پر لړ کې د یو ځانګړي سټایل بنسټګر جوړېدل و چې ورپسې د همدغه خار یا سلری په نوم مشهور شوی دی. د ایرانی انځورګرۍ په برخه کې د ځینو د ډول ډول مکاتبو نومونه ده: مکتب بغداد، مکتب شیراز، مکتب هرات، مکتب تبریز، مکتب قزوین او مکتب اصفهان. میناتور د لاتین کلمه مینیموم څخه اخیستل شوی ده چې په منځنی او پیړیو کې په تزهیب شویو نسخو کې د سره رنگ د رنګېدو لپاره کارول کېدل. اوس د ایران، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، ازبکستان ترمنځ په ګډه توګه د انځورګرۍ په نړیوالې ثبتېدنې او له ارمنستان سره په ګډه توګه د طاووس د مقدسې کلیسا قره کلیسا د زیات په ثبت دو سره په یونسکو کې د ایران د ثبت شویو ناملموس و آثارو شمیرو 1400 ته رسیدلې دي.
ډیرو عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
گرانو او قدر منوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ایران په تیرونه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اردوونکو د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه د حضرت عیسی علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوړه. د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د میلاد ورځ په ایران او نړۍ کې مبارک ورځ ګڼل کیږي. حضرت عیسی علیه السلام د یو پیغمبر په توګه د ټولو مسلمانانو او الهي دینونو لپاره درناوی لري او د ټول انسانیت لپاره د خواخوږی او بخښنې په څیر ځانګړتیاو سره انساني، روحاني او اخلاقي ارزښتونه لري. د حضرت عیسی علیه السلام پیغام د حکمت او رحمت پیغام دی. له هغه ځایه چې د پیغمبرانو تر ټولو مهمه دنده د مظلومانو د حقوقو دفاع ده، نو مسلمانان او عیسیان د دیني تعلیماتو پر اساس د نړیوال استکبار او د استعمار سره مبارزه په ځان فرض ګڼي. دوی غواړي د نړۍ ملتونه د ظالمانو لا ظلم څخه آزاد کړي.
دوستانو د اسلامي انقلاب سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اختر په پیغام کې د ایران او د دنیا عیسایانو ته مبارکي وویل. هغه حضرت په ټویټر انټرنیټ باندې په یو پیغام کې چې په انګریزي ژبه خپور شو د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د زوکړې د اختر په اکله د ایران او د نړۍ مسیحیانو ته مبارکي ورکړه. په دغه پیغام کې ویل شوی دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو عیسایانو او مسلمانانو په تیر بیا د خپل هیواد عیسایانو ته مبارکي وایم. د دسمبر د میاشتې 15 نیټه د حضرت عیسی مسیح علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري.
خواګوردونکو د عراق په بغداد کې د امریکا په سفارت په وروستۍ راکټي حمله کې د تهران د رول لرلو په پلمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ ګواښونکو څرګندونو د ایران ستغبرګون ځان پسې راپارولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت په شپه په خپل یو ټویټر پیغام کې د څه ثبوت وړاندې کولو او یوازې د څو نامشخصو هوانی ګولو د تصویر په ورکولو سره په بغداد کې د امریکا په سفارت د اتوار د ورځې په حمله کې په لاس لرلو ایران تورن کړ. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ په ټویټونو په عراق کې د امریکا په سفارت په راکټي حملو کې په لاس لرلو د ایران د تورنوالو په ځواب کې په یو ټویټ پیغام کې ولیکل، ټرمپ په خپل ژبه دی په بهر کې په خطرناک موقعیت کې د خپلو خریزو ګرځول په داخل کې لاغمیزناک او ماتو څخه توجهګانې بلې خوا ته ونړوي. هغه څرګنده کړه چې د امریکا له دې مخکې هم د ډول وسلو په دروغجنې دا سره لویدیځ آسیا سخته خرابه کړې ده. و ټریلیون ډالرې ولوزول او 5500 او 968 امریکایانو د وژل کېدا لامل شو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف بیا ټینګار وکړ چې دا ځل به څو چنده ډیر بد وي. ټرمپ به د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې د هر ډول بلاغوښتنې د پایلو بشپړه مسؤول وي.
د بغداد په شنه سیمه کې د تیر اونۍ راکټي برید د عراق د بې ثباته کولو د هڅو برخه وه. د عراق د الحشد الشعبي د ځواکونو چارواکو او قومندانانو دغه بریدونه مشکوک وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه بریدونه په خپله امریکا پلان کړي تر څو په یو ډول په عراق کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل توجیه کړي. اوس د عراق له هیواد څخه د امریکا د ځواکونو د ویستلو لپاره د عراق له پارلماني پرېکړه لیک نږدې یو کال کېږي. د یو پیاوړي ځواک لکه الحشد الشعبي او نورو اسلامي مقاومت د ډلو شتون او د دوی لوړه وړتیا هغه څه دي چې نه یې امریکا او نه هم د واشنگټن سیمه ییز متحدین دا خوښوي، ځکه چې د دې ځواکونو شتون د امریکایانو له لاسه عذر اخلي او عراق پرېښودو ته اړتیا دوه برابره کوي. په ښکاره ډول د تکراره بې اساسه او جعلي تورونو دا ډول څرګندونې د سپینې ماڼۍ د دودیز اټکلونو په بڼه ارزول کېدلی شي او موخه یې د هغه سخت حالت دی چې اوس یې ټرمپ لري.
خواګوریدونکو، د ایران د ملي امنیت شورا مشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت لاسلاکار حمدالله محب سره د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست د ښه ګاونډیتوب او د ګاونډیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو په اړه څرګنده کړه. افغانستان د ډیرو مشکلاتو او اړیکو له امله د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري. تهران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر په بیلابیلو مسلو په ځانګړي ډول د ترهګرۍ خبرول او په سیمه کې ثبات او امنیت په پام سره د ایران او د افغانستان غوښونو او ګډو ګټو ته په اشاره سره د افغانستان د مشروع حکومت لپاره د ایران کلک ملاتړ او د تهران کابل ترمیان د همکارۍ او د تعامل زیاتېدل اړینو بلل او په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخونو کې د ملګرتیا ټینګار وکړ. حمدالله محب هم د ایران اسلامي جمهوریت ته په سفر سره خپل خوښي څرګنده کړه او د ایران د حکومت او د خلکو سره د همکارۍ او تعامل د پراخولو لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو چمتووالی اعلان کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د یوې غونډې پر مهال د کابل لپاره د تهران ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت اصلي تګلاره وبلله. زری په دوه اړخیزه سیمه ییزه او نړیواله کچه د ایران او افغانستان د دوه ملګرو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ژورې مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ او د خواب هیرا د ریل پټلۍ په پرانیستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو او له ختیځې سیمې سره په ګړندي اړیکو رضایت څرګند کړ. حمدالله محب د خواب هیرا د ریل پټلۍ پرانیستلو ته په اشاره سره هیله څرګنده کړه چې له دا ډول لیکو سره سیمه ییزه ملګرتیا پیاوړې شي. د ایران او د څلور جمع ویډلې یعنی فرانسې، روسیې، چین، برتانیې او د جرمني خارجه وزیرانو غیر رسمي او آنلاین غونډه تیرونه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پښتون سره ترسره شوه او په پای کې وګړه بیانیه هم خپره شوه. په دغه بیانیه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیران او د څلور جمع ویډلې مشرانو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د سیاست د مشر د اټومي تړون د حفاظت لپاره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. او څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2023 پریکړه لیک په بشپړه توګه اجرا ضروری ده. ایران د اټومي تړون په باره کې د بیا خبرو اترو پر ردولو کې خپل دریځونه په شفاف توګه اعلان کړی دی، خو ټینګار کړی دی چې د خپلو ژمنو تر سره کولو او د 2019 میلادي کال د جنوري حالاتو ته د اټومي تړون لورو دستنیدا په صورت کې به خپل هغه برجامې ژمنې چې د اټومي تړون د شپږشتمې او شپږدېرشمې مادې مطابق درولې دي بیرته شروع کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ټینګار وکړ، ایران تل خپل دریځونه په شفاف توګه بیان کړي دي او دی تیار دی چې د اټومي ژمنو پوره کولو ته د امریکا له ستنېدا او د 2019 میلادي کال د جنوري د حالاتو وضعیت را ګرځیدان وروسته به د خپلو اټومي ژمنو اجرام چې د اټومي تړون د شپږشتمې او شپږدېرشمې بندونو مطابق درولې دي له سره پیل کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونی د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.